نو متاسفانه دا فرق په ماش کې شته دی، نو هیله ده چې د ورته کې توجه شي او د مکتب د استاد ماش هم یو څه جګ شي، تر څو پورې استاد هم مکتب کې ډېر خسته کېږي او ډېره خواري غواړي. د 18 کلن نه کار ته ماشومو هم تدریس کول واقعا لاجبان کار دی.
او عابد صاحب، تر اوسه په ښوونځي کې ستاسو رتبه جګه سوې کنه؟ د ښوونکي رتبه نشته، خصوصا د ښوونځیو د ښوونکي د استادانو رتبه شته، علمي رتبه جګېږي، بیا نو په یو ډول مالي ګټه هم ورته لري، مانوي ګټه هم ورته لري. دغه د ښوونځي د ښوونکو د رتبو په برخه کې کوم کار شوی د معرف د وزارت له خوا نه؟ کنه په ښوونځیو کې علمي رتبه نشته او ټول ښوونکي که هغه مثلا ماستری رتبه لري، که هغه مثلا لسانس وي، که هغه 12 ټولګي یا دارالعلوم نه یا دارالمعلمین نه فارغ وي، د ټولو یو ډول حقوق دي.
دا خیال مو د ماشو کې خو څه فرق شته دی؟ دا بل د رتبو خبره چې تاسو وکړه، رتبه هم هغه دي، فرق لري. پخوا جمهوري نظام کې استاد به کله چې نوی استخدام دلو شپږم بستي و، شپږم بیا به یو کال وروسته به ارزیابي راتلله، بیا به دوی یو قدم اوچتولو، بالاخره به په معاش کې مسو تغیر راتللو 2 سوه 3 سوه داسې. بیا نو وروسته هغسې قدم د جګولو، یعنی داسې قدم به یوه ته تللو، دوه ته به تهسې کته تلل، هغه د قدم بس دی تغیر او تبدیل کېدو. نو په ماش کې څه خاص بدلون نه راتللو، خو یو څه امتیاز یې ورته کولو، دا 2000 روپۍ چې هغه استاد لپاره هېڅ شی، یو کال دوه کال درې کالو کې 2000 روپۍ ماش کې تفاوت چندان اغېز نه کولی دی په اقتصادي وضع.
او اوس د ښوونکي بس هماغه شپږم بس دی که ارتقا کوي بیا د کلونو په تېرېدو؟
استقاق کوي کلونو په تېرېدو، بیا څه درېیم بس ته چې راشي، درېیم بس په حساب باندې چې یو 15 کاله تدریس وکړي، درېیم بس ته لیا راشي، او د هغو نه وروسته بیا څه موفق رتبه ده، بیا نظر په سینسه چې 15 شپېتو ته ورسي، تقاوت حساب کېږي استاد.
بله، یعنی ښوونکی به 15 کاله تدریس کوي، فکر وکړو که یو کس 15 کلنۍ کې تدریس شروع کړي، نو 50 کلن کېږي بچه، دای به دریم بس ترازی، یعنی یو څه به معاش ښه کېږي. په هر حال خبرې مو په زړه پورې دي، د دې وړ دی چې ډېرې واورېدل شي. موږ هڅه کوو چې دا خپل بحثونه د ښوونکو په ژوند باندې نور هم متمرکز کړو. راځئ مخکې چې تاسو سره خبرې ورسو، پای ته ورسو، دا بحث لږ لږ راټول کړو. څه کول په کار دي؟ خپل لاندې سپارښتنې کې وایي، د ښوونکي د ژوند د ښه کولو لپاره، د ښوونکي د اقتصاد د ښه کولو لپاره، د دې لپاره چې ښوونکی کله په سبا ورځ باندې ځي ښوونځي ته، ټولګي ته، په ښه ذهن سره، په ښه انرژي سره، په مثبته انرژي سره دای ښوونځي ته ننوځي، د دې لپاره باید یو څه کارونه وشي. دولت هم یو څه کورنۍ دندې باید په غاړه واخلي، ټولنه هم یو څه کورنۍ دندې په غاړه واخلي، او نړیواله ټولنه او موسسې هم. د یو ښوونکي له نظره ستاسو تجربه سره څه وسي تر څو د افغانستان په ټولنه کې د ښوونکو ژوند ښه سي، او د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو سره بې له شکه چې د هیواد ژوند هم ښه کېږي، د هیواد راتلونکي هم ښه کېږي، ځکه ښه ښوونکی، انرژي لرونکی ښوونکی به تکړه او انرژي لرونکی زده کوونکی هم روزي. اما له بده مرغه که چېرته ښوونکی انرژي ونه لري، ښوونکی تحرک ونه لري، نو په تدریس کې به هم تحرک او انرژي موجوده نه وي. سپارښتنې او لاندې خبرې به مصیبت په پای کې.
نو که څنګه جناب لودین صاحب راغله، چې ویل کله چې استاد ته پینتیو قائد نشي، او استاد اقتصادي ستونزې په نظر کې ونه نیول شي، نو استاد به څنګه وکولای شي چې په یو استاد چې قرضدار وي، د دوکان نه، د نانوایۍ نه، همدارنګه کور د کرایه مصرف، او د اولاد او د روغتیا او د جامو او د لباسېدو وړتیا ونه لري، او هغه پوره نه شي کولی، نو استاد به څنګه وکولای شي سبا په پریشانه ذهن او مات زړه سیم کې ودرېږي؟ او شاید نه دغه موضوع صحیح ده. کار دا ده چې استاد ژوند ته ډېره توجه وشي، بخصوص دغه مالي برخې ته باید توجه وشي، او څه یې په دغه اړه باندې کار وشي، ترڅو استاد وکولی شي خپل تدریس په ښه توګه سر ته ورسوي. دولت باید خاص توجه ورته وکړي او په فرق یا توپیر ورته قایل نه اوسي. یعنې ټول ته په یوه سترګه وکتلي څه معاشي مامور ته ورکول کېږي، کوم تقدیر چې مامور نه کېږي باید استاد هم تقدیر شي او استاد وکولی شي تر څو پورې راتلونکی نسل ښه ورځي او ښه په مخ ولاړ شي وطن هېواد.
کور ودان. ډیره ډیره مننه ښاغلی وفی الله عابد په کابل کې د ښوونځي استاد، ستاسو له ګډون او له حضور نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنګونو خبرونه اوري. له بده مرغه چې زموږ بله میلمنه په کابل کې یو استاد نادیا محمد یار خبرونه سره وصل نشوه د تخنیکی ستونزې له کبله، خو دلته زموږ همکار اسمت ساروان له دغه خبرونه وړاندې له یو لیکوال عبدالهادي مجرو سره خبرې کړي. هغه هم تقریبا ښوونکي ته ورته دنده پر مخ بیا ژباړې کوي. دا چې د هغه د ژوند رنګونه او هڅې څنګه دي، هغه به له اسمت ساروان سره د عبدالهادي مجرو په دې تفصیلي مرکه کې واورو.
لومړی دا ووایس چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل؟
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یو د اموي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف، ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د داسې کوټلو آثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید د کتابونو پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی، یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دي ورته پیدا کړي خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه رس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیله ده څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دری باندې، زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند را سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول ټول اثار ما داسې اراده کړې ده چې د اثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونوزم، د ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې اثار یې وژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علوم اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مهال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماته لسی زموږ د طرفه. او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کړو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول. یو بل چا هم شاید لګولی دی
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي، زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي، زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل، چې انټرنیټ شته، ویب سایټونه شته. زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له هرکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب، تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما له اړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسر ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې څه ماته داسې معلومیږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي زنګ داشتونه کې معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2023 کال کې چاپ شو اغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې سته نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ شوی ژباړي ځینې خرڅ شوی دي ځینې لاسته
شاید تاسو تر بل هر چا دی علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې شمالل دي څوک چې وشي وشباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم در تشکر شوی
د علامه حبیبي آثار د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې دا اوس چې د افغانستان بعد ظهور اسلام کتاب موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو که هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راځموږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کل د ملګرو سره وام د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب آثار لیکلی دي او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو نو پر ځینو تذکره لکه تذکره الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کې راوخو نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې و اصطلاح کاری جو ای گاڈ گفٹیڈ نو علامه حبیبی گاڈ گفٹیڈ دی زموږ په هر موضوع زموږ په هر شعبه زموږ په هر اړخ کې هر کلتور سیاست تاریخ ورسې کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامه حبیبی سره کوټلی نه دي سره دغه کړی نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه کړی د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاتو دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي یعنی د پښتو په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي
دغه بس د دې عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 70 سلنه وش باندې څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي اوس که راشو تاسو ژوند ته چیرته زیږیدلې یاست مکتوب چیرته ویلې
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم په پاکستان کې زیږیدلې یم د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ یو توای په دې پښین ښار کې اوسېږم د خپل مکتب مې د لیویلې دی تر ډیره مې زده کړی غیر رسمي د پلار سره کړی دی د مثلا د ریجبه عربي ژبه د مې د پلار سره لوسی دی پلار مې عالم او مذهبي دیني عالم او هغه مې د پلار سره لوسی دی انګلیسي او اردو د غجبینو په مکتب کې ویلې دي غزنی ته خو هر وخت ځو، کلی ته ځو، وطن ته ځو، ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو راځو، هر وخت ځو. د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې له عجیبو غریبو شیانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ورته یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وشي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب دې چاپ شوی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب، پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرې خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نه سو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بې حده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری د چاپ شوی دی. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتم کاتو اوشتم تاریخ، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخل به تاسو لیدلی دی، نو ډېر واورې پرتې وې، ډېر یخو مو، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغسې پر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخښې، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هېڅ وخت به مې نه سي هېره.
ورته مې نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللی؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوه میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب دپاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی، نو هغه زما په واک کې چاپ و چارې ټول شان زما په لاس کې.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج من نه ده، دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، د خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپېده علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو یو کتاب چاپو نو کار به پر کوو لږ لږ به یو یو کتاب چاپو نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي هغه به یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپله اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي تازه به په دری ژبه نومونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر حد تیموریان، خط و نوشتههای کهن افغانستان، مادری زبان دری. دغه نومونه خو مې ذهن ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل شوي دي، ناچاپه دي او چاپ شوي چې دي: د افغانستان تاریخ، د رسر ګورګانیان هند، طبقات ناصري، پښتو او د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ. دا چاپ شوي دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوي چې څوک کتاب لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوي؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوي. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کوي پوره به کوي، نو به یې ته ځان سره یاداشت کوي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمنلیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی، په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخیستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو متوالي، د یو والي، د کرکې او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسو د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبی د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او د ژبني کرکې او داشان له منځه یوسي. د علامه حبیبی آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کړم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک مو.
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.